ونه او تکرار یې د پنځم به ورځې د لسو بجو په خبرونه کې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو په نننۍ تاندې څنګه کې وګمه رشیدی هم را سره ده. زه نورګل شفق یم.
زما سلامونه هم ومنئ ځوانانو.
په نننۍ خبرونه کې مو ملګرو یوې سټیواردیس سره مرکه کړې، یوې داس انجلې سره چې اوس په الوتکه کې د قرباني په حیث کار کوي
خو غواړي چې پیلوټ شي. د انجلې وجهه هم دلته.
د دې موضوع تر څنګ وګمې د مطالعې په اړه هم غږیږو کنه.
بله، چې ځینې ځوانان د مطالعې لپاره کتابتونونو ته ځي او ځینې په انلاین بڼه په انټرنیټ کې مطالعه کوي.
هو، او ځینې بیا د مطالعې کولو حوصله نه لري. را سره پات شي. وګمی، یو وخت وو چې انسانان یوازې په خوبونو او نکلونو کې الوتل.
بله، خو وخت د سیر غلی شفق صاحب چې انسانان د مرغه په سیر په الوتکه کې الوتل
شي. هو، دویش کله نواجی هم دل د اریانا افغان هوایی شرکت سره کار کوي. ملګرو د دې هم له پروا سره مینه و. اوس یې کار په الوتکه کې مسافرو ته ښه راغلاست ویل دي. او دې ترڅنګ
هغوی ته ځینې ضروري معلومات ورکول، له ځینو بیړنیو حالاتو خبرول او هغوی ته د خوړو رسول دي.
هو، لنډه ده چې الوتکه یې دوهم کور دی او دای
قربانه ده.
هو، واجی هم دل مو ملګرو د ټلیفون لاره پیدا کړه، د مرکی وخت او ځای مو سره معلوم کړ، سره پیدا مو کړل. لرنګ غنم رنګ او په ونه یو جګنجلې و.
ل پیژن غلې ورسته د سویل چې له ماشوم توبه می غختل د الوتکې قربانه، یعنی استواردس و اوسم.
از خرطرکی ما بسیار د یی کار علاقه من بودم. پوستایشان دیدم، خواستم
کړم. ل ور کولی می له دغه کار سره علاقه و. کله چې خالی پوسنه خبره شوم نور تر اغلم شپږ میاشت یو ترنګ راکل شو چې مسافر سره باید څنګه چلند وکړو. په ځینو بیرنیو حالاتو کې مسافر څنګه وژغورو، که څوک ټپي کېږي نو څنګه لومړنۍ طبي مرستې ورسره وکړو. زموږ کار الوتکې ته له ننوتلو سره پیلېږي. د الوتکې په وار کې درېږو، مسافرو ته ښه راغلاست وایو، خپلې خپلې چوکۍ ورښیو، د سفر توکي یې ځای په ځای کوو. په اوږدو سفرونو کې د خوراک او څښاک غم هم خورو. بیا د الوتکې له الوتلو وړاندې ورته وایو چې کمربندونه مو وتړئ او له خپلو ځایونو د الوتکې تر الوتلو مخکې مه پاڅېږئ. که خدای مکړه بیړنۍ حالت پېښ شو نو په الوتکه کې څو دروازې لرو، هغه او له الوتکې د وتلو لارې ورښیو. بس همداراز له هغو سره کومک کوو.
از ما کمک بکنیم.
ځوانانو، که هوا خراب وي او یا چې کله الوتکه په وریځو ورګډه شي نو ناڅاپه ښکته پورته کیږي او یو ډول لرزه کوي. نابلده کسان فکر کوي چې الوتکه پریوزي.
لومړی ځل چې کله الوتکه کې تلو نو همدغسې یو حالت نه وېرېدلی وم، خو وروسته پوه شوم چې هلته د ډار خبره نه وه، هغه یو عادي حالت و او همداسې کیږي.
بلې، وجه همدل هم همدا وایي چې زموږ یو کار همدغه دی چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې د مسافرو زړه وساتو او هغوی ته داسې ښکاره کړو چې د خطر کومه خبره نشته.
هو، هغه دیلی ته د خپل یو سفر کیسه کوي چې مسافر ورخطا شوی وو.
د پرواز دیلی سره وخت کې ابر پایان میزده شه، مسافر رنگایشان سفید پریده.
دیلی ته د پرواز پر مهال چې کله ورځو زمګالو ته کډ زمکه خواته پوري وهله نو د مسافر رنگون سپینه وخت وو. ټول ډیر ورخطا وو، خو موږ په ډیره خواږه ژبه او مسکا ډاډ ورکاوه چې هیڅ کومه خبره نشته او دا یو هادي حالت دی چې ضرب ختم شي. تاسو مې ویریږئ، نو دا هم زموږ کار دی چې باید دوی ته ډاډ ورکړو. کله چې دوی موږ داسې ډاډه او په خندا ګوري او دا چې موږ لا هم لګیا یو، چاته ډوډۍ ورکوو، چاته جوس او اوبه ورکوو، نو دوی هم زړور او راحت شي.
راحت می بشه.
خو همدل دوه ډوله بیړنیو حالات یادونه کوي چې په یو کې دوی د مسافر د ژغورلو چانس لري
او په بل کې نه.
دوه ایمرجنسی درم، یکی پلان شده است و یکی غیر پلان شده است.
دوه بیړنی یا ایمرجنسی حالتونه لرو چې یو پلان شوی حالت دی او بل غیر پلان شوی. پلان شوی هغه دی چې موږ له خطر او د الوتکې له سکوته څو شپې وړاندې خبرېږو. په هغه حالت کې موږ نوي ثانیې وخت لرو چې مسافر د محافظتي واسکټونو په مرسته له الوتکې روغ رمټو بوسو. مثلا که د بهر پر سر روان وو نو موږ په دې توګه خپل مسافر ژغورلی شو. غیر پلان شوی حالت هغه دی مثلا یو الوتکه ناڅاپه له غره سره ټکر کوي، نو په هغه حالات کې موږ نه لزان او نه هم لبل چا سره کوم مرسته کولای شو، ځکه چې هغه یو ډیره نڅپی پیښې دي.
وجه همدل د ډیرو هیوادونو پر سر په الوتکه کې پرواز کړی، خو ترکیه په زړه ډیره وریږي.
هو وایي چې کاش الوتکه مهال ته یو څو ساعته پاتې کېدای شوې چې زه په ترکیه کې ګرځېدلې وای.
کشور استانبول ترکیه زیات خوش درم، زیات میخوایم موږ باشم.
د ترکیه استانبول می ډیر خوښیږي، ډیر زیات زړه می غواړي هم غلطه ووسم. کله کله په زړه کې وایم چې کاش الوتکه مو د څو ساعتونو لپاره عملته وای او زر بیرته نه وای راغلی، خو څه وکړو، نه کیږي، ځکه دا زموږ وظیفه ده، باید ژر بیرته
راشو.
که څوک غواړي زما غوندې د الوتکې قربانه شي، باید له 12 او یا له 15 فارغ واوسي.
بله البته دا د وجی خبرې دي.
هو ونه لوړه او یا میانه واوسي، له 13 کلونو یې عمر لوړ او تر تازه باید واوسي. دا د سټیوارډس کې دوه شرایط وجی همدل راو خدل وګمه او بیا ویل چې ویل
او بیا ویل چې موږ یوازې قربتوب نه کوو، بلکې ځینې عملی کارونه هم وینو او چانس لرو چې د پیلوټي برخه ته راشو.
ما امیاله از وظیفه بسیار خوشحالم، بسیاره علاقه مند هستم که پیلوټ شم.
زه اوس خپل وظیفه ډیره خوشاله یم. زه می غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه پیلوټ واوسم. اوس هم څو ځله داسې شوی چې د الوتکې کپتان موږ دینه ورغوښتیو. د الوتکې ټیک اف یا الوتل او لندینګ یا د الوتکې کې نستلې راو دیلې دي. د الوتکې ډیر سیستمونه را پیژندلې دي. زما خپل ډیر زړه غواړي چې پیلوټ شم او له دوی یو څه زده کړم. هو موږ چانس لرو چې د پیلوټۍ برخې ته ورشو. ځینې نجونې او هلکان و چې درس وایي، اوس بیرته راغلي دي. هغوی په فلیپین هیواد کې روزل شوي دي.
فلیپین ټرین ویلان.
ملګرونو، ککله مالوتکه کې سفر کاوه، د الوتکې د قربانو خبرې په یاد ساتي. خو ککله مالوتکه د خرابې هوا له امله لړزیده یا کته پورته کېده، نو زما غوندې ونه ده.
تاسو ته نه څنګه له ازادۍ رادیو اوري.
ونانو په الوتکه کې که څوک په خوراک او څښاک پام غلطوي، نو ځینې بیا هم هلته کتابونه لولي او مطالعه کوي. چا مخته کتاب نیولی وي
او څوک په خپل کمپیوټر کې کار کوي. مطالعه ذهن تیزوي او فکر پراخوي. ملګرو، ځینې ځوانان اوس ولی مطالعه نشي کولای؟
د دې پوښتنې ځواب له دغو ځوانانو واوري.
په دې ورسو کې موږ تاسو وګورو که څومره چاپي رسنۍ زیات شوي دي، ورځپاڼې، مجلې او جریدې، مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت په کار ده چې د خلکو د شعور او د لوستي سوي ته دو سره هغه برخم باید بڑای شي. خو لبا د مرغه چې انټرنیټ کوم ته ډیر سره کړی دی، یو دا رنخست دي چې موږ چې څومره مطالعه په خوا کوله د کتابونو او د نورو په هغه باندې زیات اغیز کوي. زما ملګری هم چې څومره ګورم هغه هم ټول ورځ فیسبوک ته ناش وي، انټرنیټ ته ناش وي.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله، اوس چې کتاب ورخنم بیخیا کتاب یو پونه، زه ډیر په مشکل یال شم، نو نشم کولای چې زه مطالعه وکم. بس زړه مې
بد بختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دي چې کتاب ته مراجعه وکړي، په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
وږمې یو سپینګیری حاجي نعمت ګل پرګنیز چې له لیک لوست او مطالعې سره ډیره مینه لري، د کابل په کتاب خار کتابتون کې مې ولید. هغه که یو خوا اوسني ځوانان ملامتوي چې ولې مطالعه نه کوي، نو بل خوا د خپلې ځوانۍ د وخت کیسې او ارمان کوي
چې کاش
د اوسنۍ اسانتیاوې موږ د ځوانۍ په وخت کې وای، چې موږ به د ډیوې او د څوارلسم سپوږمې ته کتابونه لوستل.
زموږ په وخت کې ډېرې ستونزې وې، ډېر مشکلات وو. کتابخانې نه وې، انټرنیټي اسانتیاوې نه وې، کتاب نه و، برېښنا نه وه. نو متبره سلیب لاټین لرو، چراغ به لرو، نورو بیچارهګانو به د ډیوې نه استفاده کول. بعض وخت کې چې سپوږمې به ښه زیاته روښنایي لرل، سپوږمۍ د رڼا نه په استفادې سره کتاب به هم لوستو، خپله مطالعه به هم کول. بعض ځوانان چې موږ ګورې متاسفانه مطالعه نه کوي. والله اوسنی ځوانان لټي باید ونه کړي. ټول امکانات دلته وته شته دی، برق شته دی چې د شپې ترار وخت پورې کولی شي، انټرنیټ شته دی، وته مکمله کتابخانه ده، ټول جهان ټول شی نه ده تک کولی شي، په خپل کور په خپل دغه کې محل کې دا کتلی شي. کتاب وته شته دی، کتابخانه شته دی، امیدوارې و چې دی مطالعه وکړي.
خو ځوانانو هغه د چا خبره ټول انسانان یو ډول نه دي کنه. داسې ځوانان شته چې اوس هم کتابتونونو ته ځي، مطالعه کوي، له انټرنیټ د خپل خوښې کتابونه ډاونلوډوي او لولي.
هو، په افغانستان کې هم هر کال په ادبي، کلتوري، مسلکی او معلوماتي برخه کې وګمې ګڼ کتابونه چاپیږي. په لسګونو دولتي او شخصي کتابتونونه شته او جوړیږي.
بله، ریښتیا هم اصلاح کتابتون هم له هغو یو دی. د مختلفو علومو نږدې 40,000 کتابونه لري. ګڼ ځوانان هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هو، په یاد کتابتون کې ملګرو لڅو ځوانانو سره غږیدلی
و. زما نوم عبدالواحد ده، کابل پل تخنیک پانتون نه تیر کال فارغ شوم. زه خپل له مطالعې سره ډیره زیاته مینه لرم او همیشه عمومي مطالعه، خپل تخصصي مطالعه او مختلف کتابونه مطالعه کوم. هر وخت یعنی هر میاشت لپاره زه خپل ځان ته کتاب لرم، بعضې وخت له انټرنیټ نه ګټه اخلم. یو کتابچه لرم وړه په جیب کې، مهمه جمله مې چې ډیره خوښه شي هغه کتابچه کې یاداشت نیسم ځان سره، کله کله په فیسبوک کې هم له ورونو سره شریکوم.
زما نوم محمد ربی، غزنی ولایت څخه یم. هر کله چې وظیفه نه وخت پیدا کوم بیا راځم اصلاح کتابخانه ته. دلته کتاب مطالعه کوم، معمولا زه مازدیګر له خونه کتاب مطالعه کوم. مسلک اړوند کتابونه هم مطالعه کوم او نور. اصلاح کتابخانه کې الحمدلله تفاسیر ډیر زیات موجود دي، زه اکثرا تفاسیر مطالعه کوم. انټرنیټ نه استفاده کوم، خو ډیر کتابونه دي چې انټرنیټ کې نشته، مجبور چې کتابونه ته مراجعه وکړم.
ځوانانو د دغه کتابتون مسول مظهر الدین وایي چې د دوی کتابتون ته زیاتره د پوهنتون محصلین ورځي.
او زیاتوي چې د میرمنو لپاره یو ورځ ځانګړي کړي دا چې ځینې کورونو ته د مطالعې لپاره لزان سره وړي او ځینې
همدلته لولي او نوټ اخلي.
عموما دلته محصلین او محصلات راځي او مونږ دلته یو ورځ ځانانو لپاره خاص کړی دی او هغه ورځ کې مسؤل هم دلته ځانانه وي. دلته دېش کسان، 15 کسان ځوانان هر ورځ 8 نواله سلور بجې پورې تک راته کوي. اکثرا دلته لولي او کله کله نوټ هم ضرورت وي، نوټ هم اخلي. کله چې دوی ته ضرورت پیښ شي چې یو کتاب باید ځان سره کور ته ویسي، مونږ دوی ته ورکوو. محدود روپۍ د دې نه ضمانت په تور باندې اخلو او هغه معینه مده چې تکمیله شي هغه بیا کتاب راولي دلته او خپله پیسې بیرته اخلي. خلق راځي مطالعه کوي. د دې ځنه مطالعه کوي. نور ځایونه کتابخانه شته، کتابتونونه ډېر دي او ډېر علاقه مند دي. شکر الحمدلله.
دوستانو، په کابل کې د پامیر سینما په څنګ کې د کتاب خار په نوم یو کتابتون دی. که څه هم هر ورځ سینما ته تلونکي ځوانان تر هغه ډېر وي چې کتاب خار کتابتون ته ورځي، خو وږمې میر احمد یاد چې یو ځوان شاعر او لیکوال دی، هماغلته په کتاب خار کې مې ولید. هغه د مطالعې د ارزښت په اړه غږیږي او وایي چې کچېرې مو د یوې پر ځای څو ژبې زده وي، نو لا ښه ډېره او ګټوره مطالعه کولی شو.
خپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي او خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. اکثر چې وخت پیدا کوم مطالعه کوم، ما سره خپل کتابونه دي چې د ځان سره مې ساتلي دي. نه بغیر انټرنیټ کې نن سبا زرګونو کتابونه شته چې هغه مونږ ته په ډېر کم مصرف باندې هغه زمونږ لاس ته راځي او مونږ د هغې سره خپل معلومات زیاتولی شو. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دي چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به مونږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د مونږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کوو همدومره به زمونږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زمونږ خبرې پخېږي.
محمد ربی نبی زاده چې د کابل پوهنتون له حقوقو پوهنځي فارغ دی وایي چې د مطالعې پر مهال باید یوه وړه کتابچه هم له ځان سره وساتو
چې ځینې یادښتونه واخلو او د کتاب ځینې ډېر ګټور ځایونه په نښه کړو.
دی هم درز وایي چې د مطالعې ترمنځ لږه دمه او په یو داسې ځای کې کېناستل چې مناسب رڼا ولري
د ښې مطالعې لپاره ضروري کار دی.
څو خبرې دي چې موږ ته کومک کوي چې ښه مطالعه وکړو. اول دا چې که نیم ساعت مطالعه کوو، باید 15 دقیقې وقفه وکړو او تفریح وکړو، پرېنږدو چې ډېر ستړی شو. بل هغه سې کتابونه مطالعه وکړو چې ورسره علاقه لرو. آرامه ځای او آرامه فضا باید وي. کله چې موږ متاسو مطالعه کوو، باید ځان سره یو کتابچه ولرو، مهم مسایل کتابچه کې یادښت وکړو. دا هم ډېر ښه طریقه ده که موږ تاسو نه هغه صفحه هېره شي، نو مجبور یو چې بیا ورته مراجعه وکړو. کېدای شي موږ هېر شوي وي، خو که نښه موږ سره موجود وي، نو کولی شو چې خپل مطالعه مسلسل او په ترتیب سره هغه کړو. دا ښه طریقه ده.
ملګرو، اورېدلی به مو وي چې کتاب بهترین دوست دی. په دې هیله چې ډېر کتابونه د ځان ملګري کړو، تاندې څانګې پای ته رسوو.
الله مو مل سره.